په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرلانو د بنسټونو فدراسیون چې له هیواد بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبرلانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویل دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره د ریکاله مخکې تکړه خبريال الیاس دایید هلمند په مرکز لخرګا کې و جوز نور انټاپیان کړل. پویا ویلی ترورسي ډلې په خپل جنایتونو او حملو سره نشي کولای د بیان ازادي او د خبرلانو رساغه غلی کړی. د غیدارې د نړیوال جزایي محکمې له څارنوالیو د دایي د هدفي وژنې د قضیه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوریت نظام چارواکو د دې قضیه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډیر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,200 ډیر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې نه دی ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغه ټولنې په 13 فبروري میاشت کې ویلي و په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوز وايي استخداري وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانګ ضد مسایل ویشتي او څو ملکان په نخښه کړي دي. اسرائیل پوز زیاتوي په ځواب کې دوی توپچی ځواک د توپونو ډزې کړي دي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې ویان د اسرائیل ان دوارلس خبری شبکې ته ویلي یو تن سخته پیښوي او له دریو تر 15 نور برسیرن جوړبل دي. د لبنان حزب الله ډېر مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه فعال وي. په ځواب کې اسرائیل خبرداري ورکړ چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوز په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي انکړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې ورسله هغې پیل کړې چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري اژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 50 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېد. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د دغې ادارې ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلل. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړی او بنګلادیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته یې سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 4 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هم هیڅ نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلی له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په 3 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وي. زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه د ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه دی دغه بهیر د دوی لپاره کړي مثبت ثواب نه دی ولې د چارو د یو شننکي نظر اخسي.
لبره مغه پاکستان د دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د اوبخي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کاله پوره شول خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبرلانی تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه ډول چې مخکې وو او په هغه کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومان وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې وایي رسنه شوی افغانان د لومړنۍ وړتیا او د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید زهیر مل پرپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د دې لپاره پرون خپل فیسبوک پاڼه درستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت اندېښنه خودلې وای دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناه اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې لراستنه شوی او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای ان
استیمیټډ د اټکل لمخې هر ورځ د 1000 کسان راستنېږي. کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته ل 300 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوه. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 200 وختنی خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ل زندان خوشي او افغانستان ته استول شوې. پورتوخ کې د طالبانو د کډوالو بیا تر سنیدونکو چار وزارت بیا ویلي یواځي پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک لاري لشپک ضرورت افغانان افغانستان ته راستان شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چار وزارت په خپل اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو ورسته یو کې افغانستان ته راستان شوی یو شمیر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبد القادر وای د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ سامنے لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یا د څو کاروبار بخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم روان دي چې حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کڅ سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 1000 افغانۍ ورکول کړي خود ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کې واړو واړو بچیرا پغړ دي. تین دوه ورګون چې لورګانی به شي خور دي لکه
دي هغه تر دې میاشت لګا قطې ډیش دې اخلو نو چې زه کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم د عزیزم د هغه په کور کې پروت یم چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دی. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي منځکا کړوې په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ور سره لیدلی ورته ویلي چې پاکستانی پولیس ور سره بد چلن کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندیشپې له خو هم چاپی وي او د خزو مول او ماشومانو په ګډون خلک نیسي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیمو حکومت لړۍ دا خدمتاره ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي چاپی وایي په ګودامونو باندې چاپی وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوال چې کوم کیمپ ته ورغلي او هغوی زما سره شریک کړل د شپې په 3 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وایي ځنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑې هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکه وی هغه زمونږ خپل خاطه میخي وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړه نو زمونږ مطلب په پرده کې یو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زموږ کورونو ته راځي چې کوم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثره وی چې مطلب گرفتاری هم چرته چا غراځي نو پولیس چې کوم نارینه پولیس دی هغه یې کوي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي مونږه انکا کړلو مخکې پراپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یاسیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډیر اندېښنه خوده لوي. پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. لدې مخکې د ملګرو ملتونو په شمول ډېر نور نړیوالو مرستندوی ادارو هم له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه ساده څخه کړې ده.
پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودل چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق لا د افغانستان په حق لا د کوم ترحم نه کار اخستل لري او نه به ترحم نه کار واخلي. که په پخوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناوریني راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکړي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوانه او هم د دوی له خوانه تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام راو وړاندې کړي او یا دا چې داسې ستونزې راولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل پخو ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده نورو سیاسي شنونکو خو خبره ده چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي ټوب اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي وختونه راغلي دي دا وختونه تیریږي خو آیا دا هم لیدل چې پروتلونکو کې آیا څه پریګدي افغانستان ته چې ورسره اړیکه وپالي
زه فکر نه کوم راستر بل چې دوی کوم کلینیک تر سره کړی دی، یعنی په خو به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، او زه اوس داسې باور نه لرم چې څوک ځان ته افغان وایي او دا هغه په ځکه کې د پاکستان لپاره نفرت نوي. دا د هټه دی راورسو چې بل اخره باید همدغه شی افغانان د دې په مقابل کې، افغانان په خپل ډیر پراخ سینه لري، ډیر په آسانه دوستی مني، لکه دا ورکم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره د منګان د پیټ شانم نشي راولې. خو لپاره مګه پاکستان په دې موخه کې د اساس موخه کې په دې ژمی ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کو، او تر ټولو سخت چې د هر شپه دی وسالته په کورنۍ باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سره په بچیانو په وړو او دوی یو د بل نه بیلایي وړي زندانونو ته، یعنی دا یو ظلم چې او مظلوم خلک چې هیڅ شي سره سره کار نه لري خپل فرار ډوړي د فرالته مجبور پاتې دي په نیمه شپه دوه بجو کې پیراوړي.
د سیاسي چارو له شنن کې سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هیواد د پولیسو د چلن په باب مرکه و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په جرمني کې میشت فردریخ ایبرت بنسټ د افغانستان د پرزول شوی جمهوري نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه ورکړې. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقوقو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته ویل هلمنه چې له دې فرصت څخه په استفادې به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت راجلب کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د فریدریش ایبارت بنسټ چې له لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د دیموکراسۍ د بنسټیز کولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او وروستۍ مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې د دشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړې او ویلې دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړې غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره پر طالبانو سربېره د افغانستان په دولت او نړیواله ټولنې هم نیوکې کړې دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړې چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقوقو د یو سازمان رواداری د مشر په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقوقو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقوقو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلې چې دغه جایزه به شهزاد اکبر تا د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هیواد یو شمیر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو فعال او د رواداري بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزې ګټون کې ده، د یک شمې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زما هیله دا ده چې له دې فرصت څخه په استفادې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت ښځو او نجونو د حقوقو او همدارنګه د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک پاړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المانته د تلولو په تمه دي. په ټولیز توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقوقو او د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت پاړه خبرې وکړم.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان د دغه جایزې هر کله کوي او نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان ښځو وضعیت ته هډرخیزه پاملرنه وکړي. د دغه فعالو څخه آزاد جویا ازادي رادیو ته وویل:
دا جایزه هغو افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تیر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې لا تاسو زیاتې بشري سرغړونې کړي دي چې غیر قانونی وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپورونه رد کړي دي. دغه شان د دعوو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزاد او یو شمېر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشې کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډیرو ټولنیزو سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نه شي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی دی وجل کېدو درې کاله پوره شول. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګا کې د په موټر پسې انخلول شوی مقدسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایی د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي، خو د هغه مینوال د کار او زیار استاینه کوي.
دا بنسن په جنوبی ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول.
دو بو ډیم دی او په بیا ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ غنل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت دروان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایته د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړ کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سوي. دایته د 2020 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. هغه پېښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پېښې په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې جمعنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو. خود محمد الیاس دایی د کورونی غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبا محمدی د هغې چاودنې په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکې او تر ټولو دردونکې شبه دا و چې ما دوی دومره بد د پاره چې ما هیڅ فکر نه کوم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې سانه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نسته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نه شو هیرولی.
په 2020 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یولس یاد کړی وو. د غیدری ویلی و چې په هغه کال شل نور خبريالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او دبولو درې دیش قضیه ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمجید هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د جمهوریت پر مهال هغه خبريالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د دا پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن او غوی د ژورنالیزم به طرفی اصل تجمن او غوی د هیڅ زورواکی او زورور اړخ پروانه ساتله د حق په ویلو کې غوی تبتل د غړول ستونزې جوړېدل او هر هغه څوک چې غوی د بهرنۍ حیوانونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د غوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وا چې د غړول ژورنالیستان پنه کې کېدل او شهادت رسول کېدل.
د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دای تر وجل کې دوه وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشی شولې و. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښه مسولیت ونه مانه، خو دا پیښه غندلې هم نه و. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکو له لاسه ورکړل. له هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایي تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایي تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنۍ وضعیت لکه اړول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د سر تر څنګه سیمه ییزو رسنیو چلته فعالیت کاوه، په هغوی کې چې څومره قوت و هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایي د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان وو. د مظلومانو د غږ اوچتون کې یو بل څراغ وو. تل یې هڅه کوله د اوریدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم وو. که څه هم خدای بخلی الیاس دایی ماله نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر آشنا وم. غږ یې بیل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اوریدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موردل چنن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله امپوره شول. تر اوسه د هغه د وژلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایی د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل و، د هغه احساسات بیل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما سن لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ
او د یو ولایت په کچ باندې د خلکو راغو بلکې هغه د هواد یو رسان راغو هغه د بیان د ازادي یو قهرمان او متاسفانه چې واس خپل لارې جر جلا کله دوای بوته کو او پاتاسو د هغه د قضيه د چړلو په باب کې خبرې وکړو هغه موقع موږ د لاس اور کړی د هغه د وخت ضایع ده اوس په کار داده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي د هغه د ولونو د هغه د لور د هغه د میرمنې مالی ملاتړ وشي هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي که د ازادۍ راډیو وي خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی سوی
د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په اړه مو د څو خبریالانو څرګندونې واورېدې. دایی له نن درې کاله مخکې په هلمند کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې چایه کومې ډلې نه دی اخیستی وژل شو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد اپویا له قوله ویل شوی چې ویلې د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګاه کې وواژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویل تر روسي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ غلی کړي. په افغانستان کې د بی پولیس ډاکټرانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړی شپږ میاشتې په مهال په افغانستان کې د دوی لملاتړ په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات وو. د غیر دارین په خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري نه تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیايي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي او تر روغتیايي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډیر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیايي مرستې شوي، تر 3,300 ډیر نور ناروغان په عاجلو تاخونو کې بستر شوي دي. د اسرائیل پوز وای سخدریز وسلوالو نن یک شمې د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک زد مزایل وشتل او څو ملکانه پنهخه کړی دي. د اسرائیل پوز یاتوی په جواب کې د دوی توپچی زواک د توپونو دزې وکړي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدماتو ادارې ویان ته اسرائیل ان دولس خبری شبکې ته ویلي یو تن سخته پښو یو ل دریو تر 50 نور برسرن جوبل دي. د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي او د اسرائیل په وړاندې به د دوی جبهه فعالوي. د چین د دولتي خبري اژانس سنهوا د راپور لمخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 50 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېد. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر کې ښکته شوې. د غیر ادارې ټولنیزو پانو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماته ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 50 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه وبایلله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ او عمل زوريږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له عمل ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونه ترسيږي.
په یو بل راپور کې بووري چې درملو ته نه لاسرسي د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
ایا نه ودا مګت سر مردم کې درد نه پته وي؟
کله به سر درد کاوه او یا به مې پر زړه درد وو، نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرې خودل ستونزمن کار دی او آیا دا چې لارې چارې ست چې پر بنسټ کې د نشه پرې خودل اسان شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېختو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډېرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډېرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 40% ډیره شوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې، شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې په خواهیې د نشه یي بوټو نشه کوله، په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشه یي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورسې ځوان به بیا ځان سمې او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادی ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد.
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمل موتاد شوه چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده موتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشپ ریگ دی. ده شپک مشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوی و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه، د مصروفیت د نشتوالي او نشئی موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئی موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بسترې شوې په دې اړه داسې وایي.
روح روان مم خوبه، ګولیم میرسه ډاکټر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدي ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوښیم. موږ ته د درېشن چمتو کړی نو مېټ ټلویزیون به هم ورزشي وسایل او دریم درمل دا ډول خیاطۍ او ګلدوزي ماشینونه چې پاغه باندې مصروف وو. سر خیاطۍ
ګلدوزي ته میا مصروف بشه.
شپږ دېش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بسترې ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمالول. الحمد لله موتاد شو. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه د مرکز ته راغلی وایي چې د نشئی موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې موتاد شي.
تبرمی سر درد کوه او یا به می پرزل درد و نشئی مواد می دی درمال پرزا استعمال بود. جان می او سر نرم او ملایم کیده.
نرم ملایم مکده.
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبای واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 30 میلیونه دی. په دې 30 میلیونو کې له 50 خنیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبای و په وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي، له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایی چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د خزینه متعدینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایی چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والی ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د خزینه متعدینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په بامیانو ولایت کې د خزینه متعدینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یو ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بیخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډېر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډېر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کیدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغییرات په انسان کې راولي او دغه تغییرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
ایا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پریښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پریښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي. او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور جزت تو پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمری کی نو پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چی مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو ل زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي، او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله 40 او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. د ویل چې زما کار به څه وي؟ ما وی اجی صاحب درته وایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته 1000 افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم.
کومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشو مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
کومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها، دا دی وی ګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.